واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال
د افغانستان ولسمشرۍ معنی وای چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلې او د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې لیدلې دي. ل ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ولسمشر په دې لیدنه کې وویل د امریکا د هغې پریکړې چې لمخې به د روان کال تر سپتمبر میاشت پورې د هغه هیواد ځواکونه له افغانستان ووځي درناوی کوي او افغان دولت به د دغې پروسې په ترسره کېدو کې لازمه همکاري وکړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په دې معنا نه دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پای ته رسیږي، بلکې نوموړي ویلي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. بلینکن ویلي چې متحده ایالات به په بشر دوستانه، ډیپلوماتیکو او دغه شان د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د لیدنې په پای کې دواړو لورو ژمنه وکړه چې د انتقال پروسې او د دغه نوي فصل په اړه لیدنو کتنو او اړیکو ته به دوام ورکړي. هغه خو د ملي مصالحې د عالي شورا د دفتر لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر عبدالله سره هم کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشارکت پر دوام یې ټینګار کړی. دا سفر وروسته له هغې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن تیره شپه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه په ډاګه کړه.
ناټو اعلان کړی چې له افغانستانه د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو ایستل به د روان کال د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ کړي. دا اعلان په هغه اعلامیه کې شوی چې ناټو تیره شپه خپور کړ. پرون له دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د سږني کال د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. ناټو هم په خپله اعلامیه کې طالبانو ته د بایډن خبرداري تکرار کړي او ویلي دي چې که طالبان د دې ټلوالي پر سرتیرو د وتلو پر مهال برید وکړي نو ځواب به یې د ځواک په کارولو ورکړي. اعلامیه زیاتوي چې ناټو او شریکان به د افغانستان، افغانانو، د دې هیواد د اساسي قانون او د امنیت او د تیرو 40 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو په موخه د افغانستان د بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د ناټو او امریکایي عسکرو له وتلو وروسته به طالبان د پاکستان په مرسته تاوتریخوالی زیات کړي. صالح په وینا طالبان اوس د امریکا او ناټو د سیاست په اړه له پوهېدو وروسته په دې اند او کاذب غرور چې ګنی واکمنه ډله ده ځان نور هم لوړ احساس کړي. خو د ده په خبره د دې فکر ماتول اوس د افغانانو کار دی.
صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو ترمنځ د تیرې شپې په تلیفوني خبرو کې جو بایډن ته ویلي افغانان کولی شي چې د طالبانو او د هغوی د همفکرانو پر وړاندې د خپلو بنسټیزو حقونو او انساني کرامت څخه کلکه دفاع وکړي.
د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ چې د تیر شپې تر ناوخته دوام درلود. د یادې ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان وایي دغه جګړه د شپې 10:15 پیل شوه. رمضان زیرک تیره شپه ناوخته رسنوی ته وویل وسلوال طالبان تر دغه وخته هم د ښار ځینې برخو کې موجود دي او پر امنیتي ځواکونو د لیزري وسلو بریدونه کوي. رمضان زیرک زیاتوي که مرکزی دولت له دوی سره د هوایي ځواک مرسته ونه کړي جګړه به ستونزمنه او دغه ولسوالۍ به سقوط شي. رمضان زیرک وایي نن د ورځې په اوږدو کې افغان هوایي ځواکونو پر دغه وسلوالو بریدونه وکړل. یو رینجر موټر یې په نښه کړ چې په پایله کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي. د نوموړي په خبره په دغه 24 ساعته جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښت. وسلوال طالبان هم مني چې افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی خو وایي د دوی جنګیالیو ته پکې زیان نه دی اوښتی. د دغې ډلې ویان صبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي وسلوالو طالبانو د قرهباغ ولسوالۍ مرکز ته څیرمه ځینې عملیات ترسره کړي. له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو د نیټې د څرګندېدو وروسته د دغه هیواد ملي امنیت شورا ویلي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع وړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ دا مهال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا 96% عملیات په خپلواکه توګه د ترسره کولو ادعا کړې. اندړ په خپل ټویټر کې لیکلي چې افغانستان د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او د دې خاورې او خلکو دفاع د افغان ځواکونو موقتي مسؤلیت نه بلکې دائمي مکلفیت. د اندړ په وینا افغان ځواکونه له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي. نوموړي ټینګار کړی چې امریکا او ناټو به د خپل پوځي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته هم له دغو ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. تاسې له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل موافقه کړې چې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کمول به په سیمه کې د کړکیچ له کمېدو سره مرسته وکړي. د جرمني د حکومت ویان سټیپن زایبرت پرون د مرکل او بایدن له ټلیفوني خبرو وروسته وویل دواړو مشرانو تایید کړه چې د وضعیت د عادي کولو لپاره په کار د روسیې غوښتنه وشي چې د خپلو اضافي ځواکونو شمیر کم کړي. پرون د امریکا دفاع وزیر روسیې ته خبرداری ورکړ چې په سیمه کې لپاره ونو لاس واخ. لوید آستین د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل روسیې غواړي چې لپاره ونو ډډه وکړي او د خپل وروستنیو فعالیتونو په اړه وضاحت ورکړي. د وویل چې په خوای هم ویلي چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته باید درناوی وشي. هغه تصویرونه، ویډیوګانې او نور معلومات چې په دې وروستیو کې خپاره شوي د اوکراین سرحد ته نږدې او د روسیې لخوا په 2014 کال کې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې پر لور د روسیې د پراخو پوځي جزدامونو خوځښت ښیي. بلخوا په پام کې ده چې د امریکا متحده ایالات نن پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي. رویټرز او بلومبرګ د ځینو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی ویلي دغه بندیزونه به پر شاوخوا دیرشو هغو ادارو ولګول شي چې تیر کال د امریکا په ټاکنو کې د لاسوهنې یا د امریکا د حکومت او لویو شرکتونو د کمپیوټرونو په هک کولو تورنې شوي. په دغو بندیزونو کې به دغه راست د استخباراتي چارواکو په ګډون شاوخوا لس تنه هم په نښه شي. د راپورونو له مخې تمه ده چې په دغه اقدام کې به لس روسي چارواکي او ډیپلوماتان هم له دې هېواده وویستل شي. د ولسمشر جو بایدن ادارې له څو اونیو راهیسې داسې نښې څرګندې کړې وي چې د روسیې سایبري حملو ته به سخت ځواب ورکړي. د پاکستان حکومت وایي پر هغه سخت دریځه اسلامي ګوند به بندیز ولګوي چې په دغه هېواد کې د فرانسې ضد مظاهرو له لارې تاوتریخوالي ته لمن وهي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د پاکستان پر لبیک تحریک به د پاکستان د تروریستي ضد قوانینو پر اساس بندیز ولګول شي. د زیاته کړه پریکړه یې کړي چې پر دې ډلې بندیز ولګوي ځکه چې نه غواړي د نړۍ په کچه یو سخت دریځ هېواد وپیژندل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا اعلان څو ساعته وروسته له دې وکړ چې امنیتي ځواکونو په اسلام آباد کې اعتراض کوونکي په زور توپره کړل. په دغه هېواد کې د سه شنبې په ورځ د تحریک لبیک له اعتراض کوونکو سره په نښتو کې د دوو پولیسو په ګډون 15 تنه ووژل شو. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو ولرئ.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د اپریل د میاشتې په 14 په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ایستل به د می د میاشتې په لومړۍ نیټه پیل سي. خو بیا هم ښاغلی بایدن وویل چې دغه وطلبه په بیړه نه وي. نور حال زموږ د همکار خلیل خان څخه واوري.
I believe that our presence in Afghanistan should be focused on the reason we went in the first place, to ensure Afghanistan would not be used as a base from which to attack our homeland again. We did that. We accomplished that objective.
جمهور رئیس بایدن د امریکا ملت ته په خپل وینا کې ویل چې امریکایي او د نړیوالو شریکانو ځواکونه به د سپتمبر د 11مې د وحشیانه بریدونو د شلمې کلیزې د مخه له افغانستان څخه ووځي. هغه زیاته کړه چې د ځواکونو ایستل به مسؤلانه، په سنجیدګۍ او مسؤولو توګه د خپلو ټولو متحدینو او شریکانو سره په امانګۍ ترسره سي. هغه وویل چې په دې اړه له خپلو متحدینو، پوځي مشرانو، د کانګرس لغړو او مرستیال ولسمشري کمالا هیرس سره مشورې کړي چې د سپتمبر تر 11مې پورې له افغانستانه د ټولو پوځیانو په ایستلو کې مرسته وکړي. د امریکا جمهور رئیس خبرداري ورکړ چې طالبان باید پوسی چې کله موږ وزو که په موږ برید وکړي د خپل ځان او خپل شریکانو څخه به په ټولو هغو وسایلو چې لروي دفاع وکړو. هغه وویل چې طالبانو سره به د خپلو ژمنو په اړه وند حساب وکړو تر څو ترورستان ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان د خاورې څخه د امریکا متحده ایالات او یا د هغه شریکان وګواښي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه چې د افغانستان حکومت هم د امریکا سره ورته ژمنه کړې ده. بیا هم هغه زیاته کړه چې تراګرو ګواښونه بچاري. جو بایدن زیاته کړه موږ به د تراګرۍ ضد قابلیتونه او خپل اساسي منابع په سیمه کې بیا تنظیم کړو تر څو د تراګرو د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسو چې زموږ هېواد ته ګواښ دي. ښاغلی بایدن وویل چې د امریکا ملي ستراتیژي دغه په امر بدلیږي تر څو د تروریستانو پراخ ګواښونه نه یوازې په افغانستان کې بلکې پر هر ځای کې چې رامنځته کېږي وڅاري. ښاغلی بایدن همداشان وویل چې امریکایي ځواکونو د القاعده شبکې د جوړولو د ایستلو لپاره افغانستان ته تللي وو. او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووجل سو او دغه ماموریت بشپړ سو. شغل بایدن زیاته کړه هغه د امریکا څلورم جمهور رئیس دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون شاهد دی او نسی کولای چې دغه مسولیت پنځم جمهور رئیس ته پریږدي. هغه ویل زه د امریکا څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوي. دوه جمهور پال دوه ډیموکراټان وو. زه به دا مسولیت پنځم ولسمشر ته پرېنږدم. شغل بایدن ویل چې په افغانستان کې به ډیپلوماټیکو او بشري فعالیتونو ته دوام ورکړي او د افغانستان حکومت نه به د پرمختیایي بشري مرستو د شوزو او افغان انجنونو د حکومت د ساتلو د لارې په دوامدار توګه ملاتړ وکړي. هغه د سیمې هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان، هند، روسیې او چین څخه وغوښتل چې د افغانستان ملاتړ وکړي. د امریکا جمهور زیاته کړه موږ به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوو چې د ملګرو ملتونو لخوا پر مخ ځي. شغلی بایدن ملت ته په خپل وینا کې ویل چې امریکا په یو داسې جګړه کې د خپل منابو لګولو ته دوام نشي ورکولی چې نامعلومه وي او نتیجه نه بدلیږي. د امریکا ولسمشر په عین حال کې چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو ټینګار وکړ ویل چې د حکومت به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره به لړنړيوالو حلو ځلو سره مرسته وکړي. د ولسمشر بایدن لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هممهاله د ناتو یو شمیر نور غړو هم ویل دي چې امریکا سره په همغږي کې خپل پوځیان له افغانستان څخه باسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اورئ. په افغانستان کې د امریکایي قواو حضور په شلم کال کې داخل شوی دی. په دې دوه لسیزو کې د امریکا او نړیوالو قواو حضور په افغانستان کې څه ډول وو او کوم هدفونه یې ترلاسه کړل؟ په دې اړه په مخکړي رپورت.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ جګړه چې دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه شمیرل کیږي، په تیرو شلو کلونو کې د امریکا، ناتو او افغان پوځیانو په زرګونه غړي پکې مړه شوي دي. په دې جمله کې څه باندې 3000 ملکی افغانان هم شامل دي. سپینه مڼۍ وایي چې جو بایدن باندې د امریکا خلکو ته وایي چې په دې جګړه کې د امریکا ونډه پر امریکا د القاعده د ترګری زوبریدونو د شلمې کلیزی لاره رسیدو مخکې پای ته رسیدي.
غواړم وایم چې جمهور رئیس په خپل نظر چې په افغانستان کې پوځي حل لار نشته کلک ولاړ دی او مونږ لډیر اوکت وخت رهیسی هلته پاتیو.
میرمن ساکی همدارنګ زیاته کړه کاغلی بایدن په دې نظر دی چې امریکا باید خپل سرچینې له غواکونو سره د مبارزې لپاره متمرکز کړي چې د دې جګړې لپاره شل کال وروسته وسمر سره مخامخ ده. سره لدی چې د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ غوښتل د روان کال د می په لومړۍ نیټه افغانستان په پوځیان وباسي، خو یو شمیر جمهور غوښتون کې قانون جوړونکو د اعلامیه ډیر ژر وغندل.
دا ډول به باکره وتل به زموږ افغان سیمیز او د ناتو شریکان له تراګری سره په یو مشترک جنگ کې یوازې پریږدي. هغه جګړه چې تر اوسه پورې مونږ ګټلې نه ده، دا اقدام همدارنګه افغان مرمن هم یوازې پریږدي، د هغوی فردي او بشري حقوقونه بل خطر سره مخامخ شي.
خو د امریکا د استادو د مجلس غړی سټ مولتن له امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه په هغه هیواد کې وضعیت ته پکتو وشي.
زه د طالبانو طرفدار نه یم. دا یو ترګر سازمان دی چې د القاعده ملاتړ وکړ او هغوی په مستقیم ډول د سپتمبر د 11 په پیښه کې د زرګونو امریکایانو د مرګ مسؤل دي او لا غوروس په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه کې د زرګونو پوځیانو د مړینې مسؤل هم دي. مینان طالبان د امریکا د وګړي مودې دښمنان دي.
یو کارفو امریکا غږ ته وویل چې دا منی دغه پریکړه په کابل او نړۍ کې د امریکا شریکانو ته د واشنگتن بي تنهي کار کوي.
This opens up I think the gates here.
زه فکر کوم د طالبانو له خوا د کنټرول د خصو لپاره زمينه مساعده ده. افغان حکومت به د امریکا له حضور پرته ډیر وخت ځان ونش ساتلی.
بل خو د طالبانو ډلې ویلي دي چې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو پرته به په هیڅ کانفرنس کې ګډون ونه کړي. په ترکیه کې د جوړیدونکو غونډې ځای او وخت د ملګرو ملتونو د ویان لخوا اعلان شو. دا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا غونډه وسم جوړیږي کنه، خو افغانان په هدفې وژنو کې د ملکی وګړو د تلفاتو له زیاتې دوه پتنګ شوې دي. د مثال په توګه دا پیښه چې 13 میاشت په جلال آباد کې د واکسین کولو درې کارکونکو پکې ووژل شوې، د افغانستان چارواکي د اکثریت هدفې وژنو مسولیت پر طالبانو اچوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. افغان حکومت وایي چې د استنبول کانفرنس ته لازم آمادګی لري او له طالبانو څخه غوښتنه کوي چې نورې بهانې پای ته ورسوي او د افغانانو د سولې غوښتنې ته حاضر شي. طالبانو وروسته له هغه چې د استنبول کانفرنس د جوړېدو نیټه اعلان شوه ویل چې په دغه کانفرنس کې ګډون نه کوي. نور حال زموږ د خبريال حکمت سروش په دې رپورټ کې باوري.
وروسته له هغه چې طالبانو اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د نه وتلو په صورت کې به په هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون ونه کړي چې هلته د افغانستان په اړه پریکړه کیږي، اوس د ترکیې کانفرنس له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. خو افغان حکومت وایي دغه کانفرنس ته تیاری لري.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان از هر اقدامی که روند صلح را تسریع نماید استقبال میکند. حکومت افغانستان برای نشست استانبول آمادگی های لازم را داشته و دارد. توقع حکومت از طالبان این است که بهانه جویی ها را کنار گذاشته و به خواست واقعی مردم که صلح عادلانه و پایدار است تمکین کنند.
کوربه هیواد ترکیه، قطر او ملګرو ملتونو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وه چې د افغانستان د سولې په تړاو د استانبول کانفرنس به د اپریل له 24مې د مې تر 24مې جوړ سي. خو سیاستوال کریم خورم وایي دا ستونزمنه بریښي چې دغه کانفرنس دې پر ټاکلې نیټه ترسره سي.
دوه امکانه موجود دي، یا به په ځان باندې وشي په هغه صورت کې چې که طالبان موافقه وکړي د بندیانو زیات او بندیانو د خوشحال او د تور لیست او مسایل باندې دوی راضی شي، نو په ځان باندې به دا کانفرنس وشي. او که هغه موافقه هم ترلاسه نه شوه، یا دلته په کابل کې د بندیانو خوشحال کې څه موانع ایجاد شوه، بیا شاید بیخي ونه شي.
شنونکي وایي امریکا به هڅه وکړي چې طالبان دې ته راضي کړي چې استانبول په کانفرنس کې برخه واخلي. خود دې لپاره په کار ده چې د طالب بندیانو تخلاصون او په تور لیستونو کې د طالب مشرانو د نمونو د سپیناوي په اړه هم بحث وسی.
په دا څو ورځو کې چې پاتې دي، په دې اته نه ورځو کې به امریکا، پاکستان او نور هیوادونه خپل انتهایی کوشش کوي چې طالبان یو جوړی ته حاضر کړي. خو دا سن بریخي چې طالبان دي د امریکایي قواوو د زندیدو نیټه په افغانستان کې پرته لدی چې دوی ته امتیازات ورکړل شي د بندیانو د خلاصون په شکل کې او د تور لیست د وستلو په شکل کې دا ومني.
د ترکیه غونډې ته د افغانستان د سولې په ټکنی بهر کې د چټکتیا او د شکیلو اړخونو ترمنځ د باور رامنځته کولو هیلې پیدا شوې او د افغانانو د همیشنۍ غوښتنې اوربند ته د رسېدو تمه. خو د دې کانفرنس پر وړاندې خنډونو او د جګړې د زیاتوالي ګواښونو افغانان راتلونکي ته ناهیلي کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، یو شمیر افغانی فعالانه اندیشمنی دي چې که امریکا له افغانستان څخه ووزي باید د شذو د حقونو او ازادیو تضمین وکړي، ځکه چې ځینې غواړي چې یو ځل بیا په کورونه کې کښینی او په ټولنه کې هیڅ ډول فعالیت ونه لري. امریکایي سناتوري جن شاهین په خپل ټویټر باندې کې لیکلي چې امریکا په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره ډیر قربانۍ ورکړي ترڅو یو راتلونکی امن تضمین کړي. په دې اړه فارمکړي رپورت.
په افغانستان کې اوشمیر فعال خزی وایي چې د بهرنۍ ځواکونو لوټلو وروسته باید د خزو د لاسترولونو حقونو او ازادیو ضمانت وشي. فعالین وایي خزو په تیرو شلو کلونو کې د سر په بیا او د قربانۍ په ورکولو سره اوسنی پرمختګونه ترلاسه کړي دي او په هیڅ حالت کې آماده نه دي د دوی اوسنی حقونو او لاسترولن لپاره وغورځول شي.
د دوی وطن بدون د کوم بینمللي او منطقوي ضمانت د یو لوی اندېښنه د افغان مرمنو ته خصوصا. همدارنګه چې موږ په خپل هيا مذاکراتي ټیم کې وو، همدارنګه توقع ده چې په ترکیه کې ناسته وشي، چې افغان مرمنو ته ځانګړې دعوتنامه نه ده راغلې. د افغان مرمنو شتون تقریبا هیڅ وی
تاسو ګوري د سولې پروسه ډیر د پخوانو شروع شوی او لا هم جریان لري. بدبختانه باید وایم چې د شوزو حقوق په دغه پروسه کې او یا د شوزو ګډون په دغه پروسه کې ډیر کم او په استثنایی ډول په نظر کې نیول شوی. اوس د دې ضرورت شته چې اروپאי ټولنه او نړیوال سازمان دا تضمین ورکړي چې د سولې پروسه درالستلو وروسته به هم د شوزو حقوق او د شوزو هغه زحمتونه او ویاړونه چې پتی ورو ده هو کې
د ریپورتونو لمخې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په پام کې لري چې تیر روان کال د سپتمبر 13 پورې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. امریکایي سناتور جین شاهین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې امریکا په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره ډېره قرباني ورکړې ده تر څو یو امن راتلونکي تضمین کړي.
د ښځو حقوق چې ده البته د افغان ښځې د اسلام په چوکاټ کې خپل حقوق چې کوم غواړي امینغه هم سل په سله به د سوالاندې او هیڅکله به افغان ښځه بیا سر اوچت نه کړي.
حکومت بیا ټینګار کوي چې د ښځو په حقونو او تیرو شلکلونو لاسته راوړنو به معامله نه کیږي.
د افغانستان کې موږ ښځې خپل حقوق په ډېر مشکل ترلاسه کړي دي. یعنی افغانستان کې جنگ تیر شوی دی، ښځې خپل حقوق په ډېر مشکلات ترلاسه کړي دي او هیڅکله نه غواړي چې د خپل حقوق ترلاسه ورکړي. او دا باید یو قوي ضمانت ملل متحد امریکا ورکړي چې د ښځو حقوق تضمین دي.
د ښځو فعالین د سولې په مذاکراتو کې د دوی پر کمرنګ ونډه هم نیوکه کوي.
دا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د مهاجرت نړیوال سازمان په سلګونو ایتوپیایي مهاجرین چې په یمن کې بند پاتوه او په ډیرو بدو شرایطو کې حالت اوسېدل، د حواله لارې بیرته خپل ملک ته ورسول. د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبريالي لیزا شلاین درالې جولې رپورت خلاصه از مشهمکار سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
دا وخت له 2000 نه زیات مهاجرین چې اکثریت یې د ایتوپیا یا حبشي اتبادي په یمن کې بن پاتې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOMY یو څلور شپږ مهاجرین چې په یمن کې بن پاتې شو 13 ورځې په مسؤونه توګه د هوا په لار اډی سبابا ته ورسول. دا نړیوال سازمان وای دا اقدام ورسته الحق وکړ یو کشته چې قاچاقبارانو پکې د ایتوپیا شپېته تنه مهاجرین کینولی او غوښتل چې د اذن سمندرګي په لارې گاونډي هیواد جیبوتی ته ورسې په وبو کې ډوب شو. په دا پیښه کې د ګنشمیر ماشومانو په شمول لک تر لګه 200 کسان مړ شو. دا نړیوال سازمان وای چې دا کسان غوښتل د روانو جګړو او وسلوال شخړنا ځنه خوندي کی. د مهاجرت د نړیوال سازمان د چارواکو په وینا هر کال د ایتوپیا او سومالی په شمول د ګنشبیر جنگ زپلو او نسمنو افریقای هیوادونو خلک په سعودي عربستان او یا د خلیج په نور هیوادونو کې د کار او خوارې د پیدا کولو په خاطر د عدن د سمندرګي په خطرناک لار باندې د قاچاقبرانو په مرسته یمن ته ځنور سي. په جنیو کې د نړیوال سازمان وایاندې میرمن انجیلا ویلز امریکا غږ ته ویل:
Many of them are in precarious situations, sleeping rough without shelter or access to any services.
د مهاجرت د نړیوال سازمان د وایاندې په وینا د دوه خلکو اکثریت په ډیرو بدو حالاتو کې شپې او ورځې تیروي. په ښکارا میدان کې پراته نه د سرپناه ځای لري او نه بنیادی بشری خدماتو ته لاسرسی لري. او یو شمېر له قاچاقبرانو سره په بند کې پراته دي. د دغو خلکو ژوند دومره تریخ دی چې اوس همدغو قاچاقبرانو ته ننواتې کوي چې بیرته ستانه کړي. هغوی په دې فکر دي چې بله کومه لاره او چاره نه لري، نو له همدې امله پیسې ورکوي او د سمندر په خطرناک لاره رهي کیږي چې کله کله کښتۍ په اوبو کې ډوبېږي او وطن ته د رسېدو ارمان یې نیمګړی پاتې شي. خو بیا هم د ډېرې مایوسۍ په وجه باندې ټول خطرونه په ځان باندې قبلوي.
Since May 2020, over 11,000 migrants have returned to the Horn of Africa on dangerous boats.
نوموړي وایي چې د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې 10,000 کسان د قاچاقبرانو په مرسته له یمن نه په خطرناکو لارو باندې ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان د ستنېدو د رضاکارانه پروګرام یا VHR له لارې له هغو کسانو سره مرسته کوي چې اسناد لري. نوموړي وایي موږ په ټولو هغو هیوادونو باندې چې د دې لارې په اوږدو کې پراته دي غږ کوو چې زموږ سره لاس یو کړي، زموږ د کوششونو ملاتړ دي وکړي. ترڅو دا خلک چې په یمن کې لبه دی ورځنه پاتې دي په عزت او ابرو کې ستانه شي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د تیر کال د اکتوبر راهیسې لږ شپه گزارونه زیات هغه مهاجرین راجستر کړي دي چې په یمن کې بند پاتې او د سفر قانوني اسناد یې لرل. په زرهاو خلک د دې منتظر دي چې د سفر اسناد واخلي او یو ورځ بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په ننګرهار کې درمل پلورونکي وایي حکومت غواړي د درملیزو خدماتو سکتور یوازې څو محدود شرکتونو او درملتونونو ته په واک کې ورکړي. دوی وایي که حکومت دا پریکړه وکړي نو د دې چارې لامله به په ټول هیواد کې زرګونه کسان بے روزګار سي. نور حال زموږ د خبريال زبیح الله غازی پر رپورت کې ووري.
جلال آباد ښار کې د درملیزو خدماتو شرکتونو او درملتونونو لدی کبل پنځمبه کاربندیز کړه چې اګواکي حکومت غواړي د درملیزو خدماتو سکتور یوازې څو محدود شرکتونو او درملتونونو ته په واک کې ورکړي. په ختیځون کې د درمل پلورونکو د اتحادیې مشر ډاکټر نجیب الله صاحب زاده په امدی تړاوی وی جوړ شوې اعتراضیه ناشته کیول حکومت غواړي د درملو کاروبار 15 شرکتونو ته انحصار کړي او د یادو شرکتونو په مټ څو زنجیروي درملتونونه رامنځته او شته شرکتونو او درملتونونه ختم کړي. د نوموړي په خبره په دغه برخه کې خصوصي سکتور د هیواد په کچه په میلیونونو ډالرو پانګونه کړي او شاوخوا 400,000 کسانو ته کاري زمينه برابر کړي ده.
بلکی چې تر وړاندې شوی دا ریاست جمهوریت انځ شرکتونه تر شرکتونه پوری دی وسی او هغه دی بیا انساری توګه باندې دا واره وړي او هغه دی بیا زنجیري د وخانی ولري او نور دغه سکتور چې دینه تسلل کو خلکو په کار کوي دا دی محروم وسی. قانون دی باید د خصوصیګر سره یو ځای ولسی ګټو په مخه باندې هغه ترتیب او جوړ شي تر کپړې او در سب تر رجستریشن دی پروسه دی آسان شي د پرفورمو پروسه دی آسان.
محمد انیب صاحب چې د جلال آباد په خار کې درملتون لري وایي ازنی مافیایي کړي غواړي چې دغه سکتور لمنځه یوسي او د انحصار پرامنځته کولو څو محدود اشخاصو ته د ګټې وټې زمينه برابر کړي.
دا کاربندیز جاسو سره مشورات په اساس باندې تیارا د زینو چارواکو لپاره د زینو مافیا مافیا کړي په اساس باندې هم تشه د هغه په اساس باندې موږ راپښیدلې تر څو دغه مافیا زړه فعالیتونه چې ته کې او دا پرنه دي د ټول ملت په ضد د ټول ملت دغه مافیا کړي د زینو حکومتي چارواکو په شمول باندې چې دغه پلان جوړ کړي چې په محدود یو څو شرکتونه باندې کارو کې آزاد بازار به نه وي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو کڅه هم د درمل پلورونکو کاری اتصاب د دوی قانوني او مدني حق غنی خوایي دوی باید دا مخالکو ستونزې په نظر کې ونیسي.
د شکل باندې دوا خرڅول کې جواز نه لري. پیرن دوا خاني فعالیت کې ولې جواز نه لري. د دې لپاره چې دولت د مالیه ګټه شي او خلکو ته په درس ډول باندې خدمات ورز شي، نو زموږ خواهش ده چې دغه جوازونه شروع شي او دغه جواز ورکړي.
د ننګرهار د والی ویانتا الله خوګیانی به وایي دا ستونزې له مرکز سره شریکی کړي او هغه ډاډ ورکړي دی چې دا ډول کومه پریکړه نه ده شوې.
کوم معلومات چې مرکز له لور شریک شوی دي د هړو او درملو ملي ادارې د موضوع کړی چې ګوند دوی 15 شرکتونو ته د درملو 40 پاری قراردادونه ورسره 4 تر سره کوي. د دوی پیغام مخصوص مګم مرکز سره شریکو او داډ ورکو چې هغه څه چې دوی حقوق دي دوی ته خپل حقوق ورسي.
د درملیزو شرکتونو او درمل پلورونکو اتحادیه یو پریکړه لیکم خبر کړی دی چې پکې د خپل ستونزو د حل تر وخته د خپل اعتراضونو د دوام خبر ورکړی دی.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د پکتیا په مرکز او ځینو ولسوالیو کې 400 شوونځیو ته کمپیوټر لابونه جوړ شوی چې یو شمېر یې له انټرنیټي شبکې نورې فایبر سره هم وصل شوی دی. خبريال ابراهيم رحيمي په همدې حقله رپورت لري.
په داسې حال کې چې د پکتیا په خوونځیو کې د خونکو کمک د ماري بهیر ټکنې کړي دي، دغه ولې د 400 شوونځیو لپاره کمپیوټر لابونه جوړ شوی چې ځینې د نوري فایبر له انټرنیټي شبکې سره هم نخلول شوی. د پکتیا د پوهنی رئیس کوچې ځای وای په هر خوونځي کې ډیر کمپیوټرونه نصب شوي چې په مریضې برېښنا چلیږي او په دې سره د کوونکو ته تر یو بریده د کمپیوټر د عملیز د کلو زمينه برابر شوي. هغه وای چې پر دغه کمپیوټر لګونو 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او د افغانستان د پوهنی وزارت له پرمختیایي بودیجې نه ورکړل شوی.
شپږ لیسې زمونږ د نوري پیبر سره وصل شوې دي انټرنیټ لنیګانا او شپږ لیسې چې دی هغه پوینټ ټو پوینټ چې دی هغه په مرکز ولسوالۍ کې هغه دی هغه سره وصل شوې دي. دا غا سخت اشد ضرورت وو موږ د کمپیوټر مضمون درلودلو ولې د کمپیوټر مضمون په تیوري شکل سره نس دی هغه چې پریکټیکل کار ونه کی موږ کمپیوټر لیب نه درلودلو اوس مجهز کمپیوټر لیب سولر سیستم او همدارنګ مجهز کمپیوټرونه
درنوري دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري.